د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام قدر منوریدون کو ز نو شبا شنایم د روان خبرونه په پایل کې په موکې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکوته
د افغانستان جمهور رئیس وای داسې سول نه غواړي چې د افغانستان د سپکاوی په بیاتمه مشي په کابل او کندهار کې سلګونو کسانو په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورتنګ د وجل شوي مخه غړي ارمان لوڼی غایبانه جنازه کړې ده او د امریکا جمهور رئیس سوال له کانګرس د ماڼۍ نه ملت وینا وکړي
پاروانه خبرونه کې د پوره خبرونو لاوریدو وروسته په رپورټونه کې د همدر تخبرو ماسکاو کې بین الافغانی غونډې ګډون کوونکې د غونډې نتیجو ته هیله مند دي
زما په اند باندې اولنۍ نه اخرنۍ بم دي اما یو ښه آغاز ده د بین الافغانی تفاهم لپاره
د کندهار روزګان د لوی لارې موټروانان د لارې بندېدو له کبله ستونزو سره مخ دي
حکومت وای باندې ورځه طالب راته وای ما باندې راځه اوس موږ اړین چې اوس موږ د کم یو سره وروره څه شو سره وکړه
د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د لومړي ځل لپاره متحده عربي اماراتو ته رسیدلی درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اوري او زرته زیبا خادم او متی الله عابد د دې سات پوره خبرونه وای
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای دا سوله نغواړي چې د افغانستان د سپکاوی په بایته مامشي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې اړه تاسو
دا فلمونه چې د افغانستان ملي ځواکونه باندې سپک نظر کتل سوي ما په خوالي دلی دي نتیجه یې څه و د افغانستان بربادي بیا غواړي چې موږ ټانکونه یې موږ تیارې د فرصتاتو باعث باندې په ګاونډیو باندې خرڅ کړي
خاغلی غنی چې تر شپه په ار کې غونډې ته وینا کوله د افغانستان د قوا په ساتنې او پاللو ټینګارو کو او ویل داسې سوله غواړي چې د ټولو افغانانو حقوق پکې خوندي وي د خاغلی غنی په وینا سوله د افغانانو په یووالي تدبیر او منطق سره ممکنه ده او په دې برخه کې به هر ډول حسي نتیجه ورکړي په دې باره کې تفصیل د خبرونو وروسته اوري
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې سیاسي مشران باید په افغانستان کې د سولې لپاره د ماسکو په غونډه کې د دولت محوریت له پامه ونه غورځوي
محوریت دولت نادیده بی
که دولت محوریت لپام وغورځو یو چتر چې تر لاندې د ټولو خلکو دفاع باید وسی که دا لپام وغورځو خپل نه فکرو دا به د طالبانو چې پرته لدی هم زدیدی او د افغانانو له برخلیک سره زدید چلند کړي په لاس د کې دوه کې مرسته وکړي
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ماسکو په راتلونکو غونډه کې د یو شمیر افغان سیاسي مشرانو ګډون د هغوی حق وباله خو ویل که د دولت محوریت لپامه وغورځو دا به د طالبانو سره چې تر اوسه د خلکو د سرنوشت سره ضدي چلند کړی نور هم طالبان ضدیت ته وهڅوي د ماسکو په راتلونکې غونډې کې د سیاسي مشرانو ګډون هغه وخت عکس العملونه وپارول چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پخواني مشر شیر محمد عباس ستانکزي په خپلې وروستۍ مرکې کې وویل چې د حکومت سره د سولې خبرې نه کوو خو د سیاسي مذهبي او د ګوندونو له مشرانو سره خبرو ته چمتو یو طالبانو پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی تایید کړی ده چې په دې غونډه کې ګډون کوي ټاکل شوی ده چې د ماسکو غونډه د سیشن به پورز پرانستل شي د افغانستان حکومت په دې غونډه کې د ګډون کولو نه ډډه کړې ده او ویل دي چې دا غونډه د سولې د بهیر سره مرسته نشي کولای
د سمنګان ولایتي چارواکي وای بیګاشپا دغه ولایت د رسوف پایان پولیسوالۍ کې د طالبانو په برید کې لس ولسی پاسم کوونکي وژل شوي او اته نور ټپیان شوي د سمنګان د ودی نطاق صدیق عزیزی د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د درسوف پایان ولسوالۍ د ګوله په کلي کې د ولسي پاسون کوونکو او وسلوال طالبان ترمنځ په جګړه کې یوه ښځه هم وژل شوې هغه وویل چې په کلي کې پولیس او عسکر نو نو ځکه کلیوالو په خپله د خپل کلي د دفاع لپاره د طالبانو سره جګړه کړې
وسلوالو طالبانو د پرون رئیس د ورزګان قندهار لوی لاره تړلې ده هیڅ موټر تګ را تګ نشي کولای سلګونه مسافر بند پاتې دي وسلوالو طالبانو دوه ورځې مخکې مسافرونکو ترانسپورټي اتحادیو ته خبر ورکړی و چې د ورزګان قندهار لوی لارې تړلې ده هیڅ موټر تلی راتلی نشي د بیرته خلاصېدو تر خبر پورې دي انتظار وي د 215 اتل قول اردو نطاق تورن محمد صادق عیسا نن د امریکا غ غشنا رادیو ته ویل چې د ملي پاوز عسکرو د ترین کوټ لوري د قندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ په خوا پوځي عملیات پیل کړی دي چې لار خلاص کړي. یو موټروان د امریکا غ غشنا رادیو ته داسې ویل دي
کله چې د لارې لکه لا پاغه غړي باندې ور مرزا مرشا پوری لکو حکومت وای باندې ورځه طالب را توای ما باندې راځه وس مو ځاریان چې وس مرزا کم یو سره ور څه شو سره وکړو زما چې ګنا چې شو دواړه طرف ور مرشت حکومت یې ور هغه مرته حکومت یې دام راته حکومت یې ور د یو لسی ګنا چې شه د یو لسی چاره چې شو ور
طالبانو تر اوسه پوری په دې برخه کې نور سن دی ویلي.
نن دوشنبه په کابل او کندهار کې سلګونو کسانو په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د وژل شوی مخکښ غړي ارمان لوڼی غایبانه جنازه وکړه. په کابل کې د ارمان لوڼی غایبانه جنازې کې د پوهنتون استادانو د مدني چارو مبارزینو او د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو ګډون وکړو. پرون په خوست، کونړ او ننګرهار کې هم د ارمان لوڼی غایبانه جنازې شوې. د ارمان لوڼی وژنې د پاکستان او افغانستان په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو کې هم سخت عکس العملونه راپارولې دي.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استډیونه اوري. د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د نن د دوشنبه په ورځ په متحده عربی اماراتو کې تود هرکلی وویل شو. د عربي نړۍ د هیواد ته دا د کاتولیک عیسویانو د مشر لومړنی سفر دی. د دې خبر تفصیل تاج امین یار لولي.
پاپ ته د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې په تشریفاتي هرکلی ویلو سربیره دا ابوظبی د ولیعهد شیخ محمد بن زید النهیان لخوا هم ځانګړی هرکلی وشو. پاپ فرانسیس او د مصر د زرکلن سنی اسلامي مرکز الهزر مشر خطیب شیخ احمد طیب نن د بشر دوستۍ په غونډه کې ویناوی وکړي. هغه د تلونه مخکې وویل چې دا سفر یو فرصت دی چې د نړۍ د مختلفو ادیانو ترمنځ په روابطو کې یو نوی تاریخي پړاو پیل کړي.
ستاسو د بدرګۍ نه مننه. دا سفر به ملن وي. خو نن سهار خبر شوم چې په ابوظبي کې باران وري. دا به د رحمت نه کوي.
د پاپ د سفر اصلي پیغام به نن دوشنبه ماسپخین هغه وخت روښانه شي چې شخصا د مسلمانانو له مشرانو سره جلالي ده نه وکړي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو.
د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ به سبا له کانګرس نه ملت ته وینا وکړي. د ترکیب په لحاظ اوسنی کانګرس ډیر متفاوت دی. چې ولسمشر ټرمپ په خپلې خطایې کې د امریکا په کورنۍ او بهرني سیاست کې وغږیږي. د دې باره کې به پوره تفصیل د خبرونو وروسته واورئ.
د یزدی شهزاده میر تحسین بیگ جنازه د جرمنی نه نن د کردستان خود مختار سیمې مرکز اربیل ته یوړل شوه. په هوایی ډګر کې د جنازې لپاره د درناوي مراسم جوړ شوي وو. تحسین بیگ په 11 کلنۍ کې د یزدیانو رهبر وټاکل شو. اکثره یزدیان په عراق او سوریه کې ژوند کوي. د ایشیانو د عراق په شمال کې ګڼ یزدیان وژلي او اکثره مېرمنې د ځان سره بیولې دي.
د برتانیې، فرانسې، اسپانیې او سویډن حکومتونو نن اعلان وکړ چې هون غوایدو د وینزویلا د موقت جمهور رئیس په صفت په رسمیت وپیژني. اروپایي وزنونو له وینزویلا نه غوښتي دي چې د روان سیاسي کړکېچ د ختمولو لپاره په سوله ییز حل د جمهور ریاست په انتخاباتو او ډیموکراسۍ ټینګار وکړي.
نن د سومالی په پایتخت موګدیشو کې په مارکیټ کې غټه چاودنه شوې ده. لک تر لګه 9 کسه پکې وژل شوې دي. عیني شاهدان وایي چاودنه په مارکیټ کې چې ډېره ګڼګونه پکې وي او د موګدیشو د محلي حکومت ودانیو سره نږدې ده شوې ده. د چاودنې وجه نه ده معلومه، خو د الشباب وسوال د مرکز په دغه سیمه کې شته ده.
د فلیپین د ملي پولیسو رئیس نن دوشنبه په ورځ وویل 50 تنه وسلوالو چې د ابو سیاف د ډډې غړي دي ځانونه مقاماتو ته تسلیم کړي.
دا سرالیا د کوینزلند په ایالت کې د اوبو د بند ماتېدو له امله پراخې مینې ویجاړې شوې دي او حکومت د خلکو د ژغورنې لپاره اقدام کړی دی. په روز سیند کې د اوبو د زیاتېدو له امله حکومت د بند دروازه خلاصه کړه. له دې کبله په شاوخوا کلو باندې سیلاب راغی.
او د اقلیم د نړیوالو هدفونو د ترلاسه کولو ناکامۍ کېدای شي د دې سبب شي چې د همالیا په غرنۍ سیمه کې حرارت د سانتیګراد په حساب 15 درجه زیات شي.
او په اتلانتا کې د سوپر بال په مسابقه کې نیو انګلند 14 د 3 په مقابل کې لاس انجلس ته ماتې ورکړه او د فوټبال د ملي لیگ سیالیو کې 3 مقام ترلاسه کړ. په دغو سیالیو کې دواړو ټیمونو د زیاتو نمرو ګټلو هڅه کوله. د پیټریا ټیم په فاینل لوبو کې 3-0 په مقابل کې لوبه وګټله. د پیټریا د ټیم لوبغاړي جولین ایډلمان 100 متره انګړ کې د 10 دورو په وهلو د دې لوبو غوره لوبغاړی وټاکل شو. د سوپر بال لوبې ډیر کتونکي لري او هر کال ډیر امریکایان د دې لوبو د لیدو لپاره یو ځای کې ټولیږي او په تلویزیون کې د لوبې ننداره کوي. بیګا 2 میلیونه خلکو په تلویزیونو کې دا لوبه کتلې ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 12.5 FM 100.15
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موکې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي داسې سوله نه غواړي چې د افغان ځواکونو د سپکاوي په بیه تمام شي. په همدې حال کې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې حکومت په کور دننه د سولې په تړاو د ملي اجماع په رامنځته کولو کې پاتې راغلی. په دې اړه نور تفصیل له کابله د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې اوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د پښتون کې به داسې سوله ناممکنه وي چې د افغان ځواکونو د سپکاوي په بیا ترلاسه شي. ښاغلی غنی چې تیره شپه په ارګ کې یوې غونډې ته وینا کوله، د افغان ځواکونو پر ساتنې او پاللو ټینګار وکړ او ویل داسې سوله غواړي چې پکې د ټولو افغانانو حقونه خوندي وي. د ښاغلی غنی پر وینا سوله د افغانانو په یووالي، تدبیر او منطق سره ممکن ده او په دې لاره کې به هر ډول هڅې نتیجه ورکړي.
دا فلمونه چې د افغانستان ملي ځواکونو باندې سپک نظر کتل سوي ما پخوالي دلی دي. نتیجه یې څه وه؟ د افغانستان بربادي. بیا غواړي چې موږ ټانکونه، موږ تیارې، د فرصتاتو باعث باندې په ګاونډیو باندې خرڅ کړي. کوم افغان ده چې دا مني چې دا ځواکونه چې په وینې باندې جوړ سوي دي د دوی امکانات به بیا نورو ممالکو ته په داغ مجاتو پیسو لیږي؟ هیڅ افغان دا نه مني، نه منو، تر ابده پورې دا رقم سپکاوی نه منو.
په همدې حال کې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې حکومت په کور دننه د سولې په تړاو د ملي اجماع په رامنځته کولو کې پاتې راغلی دی. ښاغلی عبدالله چې د دوشنبه په ورځ یې د یو شمېر رسنیو له استازو سره خبرې کولې وویل چې د افغانانو سیاسي قشرونو او مدني بنسټونو په منځ کې د سولې په تړاو ملي اجماع شته، خو حکومت په سمه توګه د سولې په پروسه کې له دغه اجماع څخه استازیتوب نه دی کړی.
اولنی مسؤلیت زموږ ده چې باید د سولې په سلسله یا د هدف په خاطر باید چې ملي اجماع رامنځته کړو. کونکو خدای نخواسته که کوم کشور، کوم مملکت، کوم سوی نیت ولري، هغوی هم په خپل کار موفق کیږي. که طالبان دغه نیت ولري چې د دغه وضعیت نه د ځان د ګټې دپاره، نه د سولې د راوستلو په خاطر استفاده وکړي، هغوی ته هم زمینه برابر کیږي.
ښاغلی عبدالله زیاته کړه د طالبانو دریز چې هیڅ ډول بدلون پکې نه دی راغلی، د سولې د خبرو په وړاندې لوی خنډ دی او دا ډله د وخت په اړولو سره په دې فکر کې ده چې شاید له مختلفو لورو سره د خبرو او اړیکو له لارې به د دوی دریز پیاوړی شي او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د سولې له مذاکراتو پرته بیا واک ته ورسیږي. د افغانستان د سولې انسټیټیوټ وایي چې د افغان حکومت د مشرانو خپلمنځي اختلافات او د سولې په پروسه کې د سیمې د استخباراتو مداخله په کور دننه د سولې په تړاو د ملي اجماع د جوړېدو د مخنیوي عمده لاملونه دي. د دغه انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی په دې اړه امریکا غږ آشنا ته وویل:
همیشه دو کوشش کړی د خپلو کړیو لارې چې دلته لري، هغه حلقې چې دلته د دوی لوخوا په اصطلاح په غیر مستقیمه توګه حمایت کیږي، دغه ډلې ته خپل سپیچ دغه اجماع په اصطلاح مخه ونیول شي. نه تنها د داسې یو اجماع، بلکې په مجموع کې د سولې د لارې ستر خنډونه دي او په مختلفو برخو کې البته خنډونه جوړ کړي، نه د یو اجماع په جوړېدو کې یوازې، بلکې په ډېرو مسایلو کې.
د افغان حکومت مشران هم په دې باور دي چې ځینې سیاسي مشران او کړۍ له حکومت سره د مخالفتونو له لارې هڅه کوي چې دولت کمزوری کړي. اجرایه رئیس عبدالله په نننۍ غونډه کې پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي وویل دا سیمې یو هیواد په افغانستان کې د یو کمزوري یا مزدور حکومت در رامنځته کولو په فکر کې دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 FM 100.15. زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري د فبروري په 15 او 16 د 2 ورځو لپاره ماسکاو با د یو بین الافغاني غونډې کوربه. په دې غونډه کې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د مشر شیر محمد عباس ثانیزي په مشرۍ لس کسیز پلاوي او له کابل نه د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول ګڼ سیاسي اشخاص برخه واخلي. ارګ له دې غونډې سره مخالفت خودلې او د سپیدار ماڼۍ نرمښت خودلې. له کابل پلاوي نن ماښام 6 بجې ماسکاو ته لاړ. رحیم ګل ساروان په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د روسیې پلازمینه مسکو سبا او بل سبا د دوه ورځو لپاره د افغانستان د سولې د خبرو کوربه دی. تر څلوېښتو افغان سیاستوال له لس کسیز طالب پلاوي سره کښېني. طالبان وایي د خپل شرعي نظام جوړښت به غونډې ته څرګند کړي، خو له کابل نه تلونکي د احزابو غړي او سیاسي شخصیتونه بیا وایي چې طالبانو سره به خپلې اندېښنې شریکې کړي. افغان حکومت پکې ګډون نه لري. ولسمشر غني دا ناسته رد کړې، خو اجرایي رئیس یو څه نرم دی. غونډې ته د تلونکو سیاسي شخصیتونو دا حق بولي چې پکې برخه واخلي، خو غوښتنه هم لري دا چې په دې غونډه کې د نظام پلوي سیاسي شخصیتونه د سولې په خبرو کې د افغان حکومت د محوریت ټکی هیر نه کړي.
محوریت دولت نادیده بی
که د دولت محوریت لپاره وغورځو، یو چتر چې تر لاندې د ټولو خلکو دفاع باید وسی. که دا لپاره وغورځو او خپل نه فکرو، دا به د طالبانو چې پرته لدې هم زدیدي او د افغانانو له برخلیک سره زدي چلند کړي، په لاس دې کې دوه کې مرسته وکړي.
د پخوانی ولسمشر حامد کرزی دفتر د اتحادیې شورا او کسانو لیست ګلې چې د مسکو په غونډه کې به برخه واخلي، پکې د هغه د حکومت پخوانی چارواکي او دا ډول د طالبانو پخوانی غړي چې په کابل کې میشتي د غلیس برخه دي. یونس قانوني، حنیف اتمر، محقق عطا محمد نور او اسماعیل خان هغه مطرح کسان دي چې د دې کانفرنس ګډونوال به وي. دا غونډه مسکو میشتو افغانانو بللې، خو د دې غونډې برخوال دا هم وایي چې د روسیې حکومت ورسره مرسته کړې. وید مجدد د دې غونډې برخوال دی، وایي دا غونډه د خلیزاد د هڅو مرستندویه ده.
د دې کانفرنس مقصد دا دی چې د زلمی خلیلزاد الزلې ته هغه سره مرسته وشي، ځکه چې تر اوسه پورې چې د خلیلزاد خبرې دي یوازې د طالبانو او د خلیلزاد ترمنځ وو. اوس دا پخپله افغانان سره کښېني او یو څه نگرانی هم موجود دي د پروسې د سولې د پروسې نه. باید دا نگرانی هم طالبانو سره شریک کړی شي.
د دې کانفرنس ځینې نور غړي وایي چې په سوله دا لومړۍ بین الافغاني ناسته ده.
زما په آن باندې اولینی هم نه اخرینی به هم دي، اما یو ښه آغاز ده د بین الافغاني تفاهم دپاره، تر څو په آینده کې دغسې یو بین الافغاني تفاهم رامنځته شي چې هغه افغانستان شمول وي، یعنې په هغې کې طبعا به حکومت به هم وي.
د ښځو شبکه د دې ناستې او د سولې په هڅو اندېښنې لري.
ځینې خبرې سې مونږه دي هغه سیاسي خبرې او جریانونه سره روان دي، هغه تعقیب کړي دي، مانیټور کړي دي. داسې معلومیږي چې ځینې داسې خبرې دسکس کیږي یا په غمنه بحث کیږي چې د هغه د افغانستان په اداري ته د هغه سیاسي نظام شتون ته او د ښځو د حقونو په ارتباط کې امکان لري چې ځینې مصلحتونه وسي. مونږ ته دغه مصلحتونه د قبول نه دي.
طالبانو په لومړي وار د تیر کال د نومبر په نهمه د مسکو په غونډه کې علنن برخه واخیسته. هغه غونډه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په کوربتوب ترسره شوه او د سولې عالي شورا د طالبان سره کېناسته. دا ځل دا ناسته بین الافغاني بلل شوې او د روسیې سفارت ویلي چې روسي چارواکي به پکې ګډون ونه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د اروزګان کندهار لویه لار له پرون ورځې راهیسې وسلوالو طالبانو د هر ډول تګ راتګ په مخ تړلې ده. د یاد لارې د بندېدو له کبله په کندهار کې د اروزګان ولایت اوسیدونکي په سلګونه مسافر بند پاتې دي. په دې اکله پام وکړئ د آشنا راډیو د خبریال عزیز الله پوپل رپورټ ته.
وسلوالو طالبانو دوی ورځې مخکې د یوه لیک په لیږلو سره مسافروړونکو ترانسپورټي اتحادیو ته خبرداری ورکړي چې د دوی د دوهم ځلي خبر تر وخته دي د اروزګان کندهار پر لویه لاره هیڅ تګ راتګ نه کوي. په کندهار ښار کې د تیری اډې یو مسؤول عبدالکریم امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د یادې ستونزې له کبله په کندهار کې تر 400 زیات د روزګان اوسیدونکي مسافر بند پاتې دي. نوموړي زیاته کړه چې یاد کسان د تیرو دوو اونیو په ترڅ کې کندهار ښار ته د خوراکي موادو درنیولو او د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره راغلي چې اوس بند پاتې دي.
کله چې د لارې لکړل په هغه غړي باندې ور مرزا مټرا پورې لکوه حکومت وای باندې ورځه طالب راته وای ما باندې راځه اوس موږ اړین چې اوس موږ د کم یو سره وروره څه شو سره وکړه زموږ یو ګناه چې شو دواړه طرفه وروره موږ ته حکومت یې وروره هغه راته حکومت یې دام راته حکومت یې وروره د یو لس ګناه چې شو د یو لس چاره چې شو وروره.
په بند پاته مسافرو کې ځینې کسان له اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي چې د لارې خلاصون ته انتظار دي.
زمانم قدرت لاری زره دی روزګان ولایت د زمزلار مکمله بند ده. د یو خاصم اسکر نه پریزي جنجالونه را سره کی د بلی خاص طالبان منه پریزي لاری ته پرشکړي دي مینونه کړي دي او بل م موټران چې دي د زمز موټر سپاریان چې دي به چرګان سره یا مریضان سره یا د غور سره د لینر په لاره بنځي د چا ساور کړي څوک درغه ځای را سدلې نه سي زمز یکه مچار مز کم ګناده مستدا مزداد دولت صدا غشتنه کو چیز مز لاره انتخاب کراته راته سمه کراته جوړه کی او زمز تر ظلم څوک ونه کی
بلی خواته د روزګان په مرکز ترینکوټ کې هم په لسګونو مسافر د روزګان کندهار د لوی لاري د بندیدو لکبل بند پاته دي په ترینکوټ شار کې د بند پاته مسافرو په منځ کې لوی برخه هغه ماسلین دي چې د رخصتوی لپاره خپل کورونه ته تللی و په ورته وخت کې د پوز مقامات وایي چې د روزګان کندهار د لوی لاري د خلاصون لپاره نظامی عملیات پیل کړي د 215 متل کلی اردو ویاند تورن محمد صادق عیسا امریکا ژغ آشنا رادیو تویل چې د ملي پوځ سرتیری د ترینکوټ لوري د کندهار د شاولی کوټ ولسوالي پر لوري په پوځي عملیاتو بوختي د کندهار روزګان ترمنځ لوی لاره د روزګان ولایت لپاره یوازنی مواصلتي او نشلوون کې لار ده چې د دې ولایت په ګډون د دایکندي ولایت اوسیدونکو هم خپل اړتیاوي له دې لارې پوره کوي یا د لار له تیرو دوو کالو راهیسې له سختو امنیتي ستونزو سره مخ ده په روزګان کې امنیتي قواو ته په میاشت کې یو ځل له همدې لارې د نظامی کاروان په وسیله اکمالات کیږي خپل وسلوالو طالبانو د کندهار روزګان د لوی لارې د تازه بندیدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
د سیمی او نړۍ په اړه رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو د امریکا ولسمشر سواله کانګرس ملت ته وینا کوي د ترکیب په لحاظ اوسنی کانګرس ډیر متفاوت دی په پام کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلې خطابې کې د امریکا د کورنۍ او بهرني سیاست په اړه خبرې وکړي د مطلب نور حال د نسیم ستانیزی په رپورټ کې
د امریکا د ولسی جرګې دیموکراته مشره نانسی پلوسی لنه کالونو نو ورسته یو ځل بیا ملت ته د خطاب د غونډې مشرتوب کوي ورستای زل هغه په 2010 کال کې ولسمشر اوباما ته خطود هرکلی ویلی و خو اوس د ولسمشر ټرمپ بنیادی غوښتنې سره موافقه نه ده
په تصویب شوي قانون کې به د دیوال لپاره هیڅ ډول بودیجه نه وي
د بل پلوه ولسمشر ټرمپ هم د امریکا او مکسیکو ترمنځ سرحد کې د فزیکی مانع له جوړولو نه تیریږي
if there's no wall it doesn't work kadewal nawi no kar par mak nadzi haga yawaz lo ba kawi mung ham da us da dewal pa wahalo lagyayo
pa congress ki wa dwa gundi committee da de janjal da hal da para jura shwe da kho sirf dwa unai waqt lari che da sarhadi amniyat pa ghoxtano gaur wakri aw da february tar nimai puri taswib kri kana no da federali hukumat bala karbandi ba pail shi
de trump la khwana karbandai zumung sturgi khlas ikle la 15 der shura zuna urusa ziyad shmer amerikayan da federali hukumat de kargarano kar da mili iqtisad amniyat amir ukhtia awrazni jwand par maghbulo pa barkha ke us pa khatoga taqdirawlai shi har sche kar war kawi zaim la tadam په دې معنی چې له کاربندۍ نه ډډه وشي او له دې نه ډډه وشي چې ولسمشر داسې احساس وکړي چې ملي بیړنۍ حالت اعلان کړي
جمهوري غوښتونکي سناتور مچ مکانل وایي دا چې دا کار څنګه وکړو تاسو ټول پوهیږئ چې لستر ازمیښ نه ډک کار دی تر اوسه پورې ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو څو ځلې اشارې ورکړي دي چې له کانګرس نه به صرف نظر وکړي او په سرحد کې به د دیوال د وهلو لپاره ملي اضطراري حالت اعلان کړي د دواړو ګوندونو استازي به په ډیر غور د هغه وینا واوري چې نور ټکي هم پکې پیدا کړي په داسې حال کې چې کانګرس په کورنۍ مسایلو لکه کډوالۍ او د دیوال وهلو په سر ویشل شوی دی هغوی غواړي چې د ولسمشر د پالیسۍ په جزئیاتو باندې په نړیوالو مسایلو کې هم پوه شي ولسمشر څه موده مخکې له سوریې نه د امریکایي عسکرو د وتلو اعلان کړی و او وای
مونږ د داعش پر خلاف جګړه ګټلې ده
خو تیر اونۍ د هغه د خپلو استخباراتو د رئیس تحلیل د داعش د خطر په باب د عسکرو د ایستلو له نظر سره اختلاف درلود له دې ټولو سره سره ولسمشر ډونالډ ټرمپ ښه اقتصادي زیری هم لري چې د امریکا ولس په ډیر شوق پرې خبر کړي تیره میاشت تر 300 زرو نه زیات نوي کارونه پیدا شول په دې توګه د امریکا د بیکاری کچه اوس څلور فیصد ته راښکته شوې ده
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
نن د فبروري څلورم د سرطان نړیواله ورځ ده دا ورځ له سرطان ناروغیو سره د مبارزې او د دې ناروغیو په اړه د عامه پوهاوي لپاره هر کال په نړۍ کې لمانځل کیږي د افغانستان له سرطان سره د مبارزې بنسټ چې د دې ورځې په مناسبت غونډه جوړه کړې وه وایي چې حکومت خصوصي سکتور او نور باید په افغانستان کې د سرطان سره د مبارزې په لار کې بنسټیزه پانګونه وکړي په دې اړه پام وکړئ د حکمت سروش رپورټ ته
له سرطان سره د مبارزې بنسټ وای چې سرطان په افغانستان کې یو غواښونکې ناروغي ده او افغانان په مساویانه ډول د دې ناروغي د درملنې لپاره سانتیاوی نه لري. دغه بنسټ چې نن یې د سرطان د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې غونډه جوړه کړې و وای چې د دې ناروغي د درملنې لپاره په هیواد کې دننه امکانات نشته او په کار ده چې د عامه پوهاوي ترڅنګ د درملنې په برخه کې پانګونه وسی.
د سرطان د بنسټ په استازیتوب پر حکومت، خصوصي سکتور، نړیواله مرستندویه ادارو، مدني ټولنو او د افغانستان پر خلکو غږ کوم چې د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې پانګه اچونه وکړي او دغه خاموشه سونامي پای ته ورسوي او د نن ورځې له غوښتنو سره سم با کیفیته او جواب ورکوونکي دوامدار سیستم جوړ کړي.
له سرطان سره د مبارزې بنسټ وایي چې دوی په افغانستان کې د سرطان د ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره د عامه پوهاوي، څارنې او همدارنګه د څېړنو په برخه کې کار کوي. د دې بنسټ مسؤلین وایي چې په افغانستان کې ډېر کله د سرطان ناروغان په وروستیو پړاوونو کې له خپلې ناروغۍ خبرېږي.
موږ دلته متخصصین نه لرو، نشو کولی چې عملي برخه کې په سمه توګه کار وکړو. د درې کلونو وروسته به موږ کله شفاخانې، روغتونونه دلته موږ خل واڅو جوړې کړي او متخصصین افغانان دلته په خارج کې بهر کې ترین شي نو هغه افغانستان ته بیرته راشي نو په دغه ډګر کې بیا عملي کار کولی شو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې هر کال له دېرش څخه تر څلوېښت زره کسان په سرطان اړوند ناروغیو اخته کیږي چې شاوخوا پنځلس زره یې د دې ناروغیو له امله مري، خو وایي چې په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې اسانتیاوې کمې دي، نو کیدای سي دا شمېره له دې نه هم زیاته وي.
فزیکی فعالیت ډیر کول، سپورت، ورزش، دا ډیره مهمه خبره ده. او دویمه خبره ده چې دا کوم غذاګان یا خوراکونه چې موږ تاسو استعمالو، د دې خوراکونو په استعمال کې لږ د احتیاط نه کار واخیستل شي او د هغه ادارې چې د خوراکونو راتګ افغانستان ته خوراکي موادو دا باید کنټرول شي. او دریم غټ کې دا چې دخانیاتو نه ځان وساتي.
د فبروري څلورمه هر کال د سرطان د ناروغۍ د لمنځه وړلو لپاره د دې ناروغۍ د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د دې کال د کمپاین شعار زیم او کولای سم تر نامه لاندې دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په 2013 کال کې 9.6 میلیونه کسان په نړۍ کې د سرطان له امله مړه شوي. دا سازمان وایي چې په شپږو کې یوه مړینه د سرطان له امله ده.
په اخره کې د سو خبرونو غټي کې ووري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي دا سوله نه غواړي چې د افغانستان د سپکاوي په بای تمام شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د پښتون کې به دا سوله ناممکنه وي چې د افغانستان د قواوو د سپکاوي په بای ترلاسه شي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله وایي چې سیاسي مشران باید په افغانستان کې د سولې لپاره د ماسکاو په غونډه کې د دولت مرکزیت لپاره ونه غورځوي. خاغلی عبدالله د دوشنبه په ورځ مطبوعاتي استازو سره په خبرو کې ویلي دي هغه سیاسي مشران چې د افغانستان د نظام تر سوري لاندې ژوند کوي د سولې په سیر په مهمو ملي مسایلو کې باید له حکومت سره خپل سیاسي مخالفتونه یوې خواته پرېږدي. د سمنګان ولایتي چارواکو ویلي دي چې بیګاش په دې ولایت د دری سوف پایان په ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې لس ولسی پاسون کوونکي وژل شوي او اته نور زخمی شوي دي. و سوالو طالبانو د پرون رئیس د روزګان قندهار لوی لار تړلې ده، هیڅ موټر تلی راتلی نشي او سلګونه مسافر بند پاتې دي. نن دوشنبه په کابل او قندهار کې سلګونو کسانو په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د وژل شوي مخکښ غړي ارمان لونی غیابانه جنازه کړې ده. د کاتولیک ایساویانو مشر پاپ فرانسیس د نن د دوشنبه په ورځ په متحده عربي اماراتو کې تود هرکلی وویل شو. د عربي نړۍ دې هیواد ته د نړۍ د کاتولیک ایساویانو د مشر لومړنی سفر دی. د امریکا جمهور رئیس سبا د کانګرس نه ملت ته وینا کوي. د ترکیب په لحاظ اوسنی کانګرس ډیر متفاوته دی. توقع کیږي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په خپلې خطابې کې د امریکا په کورني او بهرني سیاست وغږیږي. د یزدی شاهزاده میر تحسین بیگ جنازه د جرمنی نه نن د کوردستان خود مختار سیمه مرکز اربیل ته یوړل شو. او د برتانیې، فرانسې، اسپانیا او سویډن حکومتونو نن اعلان کړی دی چې وان ګوایدو د وینزویلا د موقت جمهور رئیس په صفت په رسمیت وپیژني.
پرانو اوریدونکو دوه خبری پښتو خبرونه د پاره راټول کړي. ما وادم دا و چې تاسو ته د رپورټونو خبرو شو خبرونه مو اوریدل. نو په همدې سره خبرونه پای ته رسیږي. په څولانو شیبو کې د دری خبرونه پیل کیږي. اوریدل مه هېروئ. تر بیا خدای مل شي.
ورځ.